ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړې کې زمام مجید بابر د خبرونو ویان د بشیر غواخ او ټکنیکی ملګری اکرام مسکین یانې کې هلی او سلامونه منی ملال وای چې پښتنو ستاسو په خبره چې کم ظلم شوی ده هغه د تاریخ د پاڼو نه ضایع کېدو ته پرې نه کړی په سواد کې د سواد د مشرانو سره په اسلام آباد کې د غونډې پر مهال هغې دا خبره وکړه. دا د دې خپرونې د سر موضوع ده. یو شمېر نور کورنۍ سیمه ییز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. د خپرونې په اوږدو کې به درته سندرې هم وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې خبرونه د بشیر ګواښ نه
ملاله وای په سواد کې به د تعلیم لپاره لا نور ډیر کار وکړي. افغان ولسمشر پکتیا ته ورغلی او هلته د ځینو پرمختیایي پروژو افتتاح وکړه. د جنوبي کوریا او امریکایي پوځیانو شریک پوځي مشقونه پیل کړي دي. د خبرونو تفصیل د تعلیم مبارزه او د سولې نوبل جایزې ګټونکي ملالی یوسفزی د سواد قومي مشرانو ته ډاډ ورکړی چې هلته به د تعلیم لپاره ډیر کار وکړي. نوموړی بیګا په اسلام آباد کې د سواد خلکو سره ملاقات وکړ. پاکستانی طالبانو ملالی یوسفزی په 2012 کال کې په سواد کې په سر وویشتله. هغه د درملنې لپاره برتانیا ته ویوړل شو. اوس 15 کال وروسته پاکستان ته د 4 ورځو لپاره ورغلی ده. نن د بلوچستان په سر کارګوډه کې د څرګند وسوالو په ډزو 1000 شیعه کس وژلې او بلې ټپي کړې دي. د سټي تانې د پولیسو په وینا د پېښې د کوټې په قندار بازار کې هغه مهال شو چې موټر سایکل سپرو وسوالو په خلکو ډزې وکړې. تر اوسه کومي وسوالو ډلې د دې بریز مورې نه ده منلې. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی نن مشال ریډیو ته وویل چې له افغانستان څخه د وزیرستاني کډوالو په ستنېدو کې کمی راغلی دی. دلته یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط وویل چې په افغانستان کې مېش وزیرستاني کډوالو بیرته خپلو سیمو ته ستنېدو لپاره یوازنۍ لاره غلام خان ده. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي په راتلونکو ټاکنو کې د پیپلز ګوند سره اتحاد نه کوي. نوموړی پرون په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری په درغلې او تورن کا ویل لدی کبل اور سره کوم سیاسي جوړ جاړې نشي کېدلې.
اور ابھی بھی میں آج آپ کو کہہ دیتا ہوں کبھی کسی کرپٹ جو پارٹی جس کے لیڈر نواز شریف یا آصف زرداری طرح کرپٹ ہیں
اوس هم ز تاسو ته وایم چې د هیڅ کوم ګوند سره چې مشري یې د نواز شریف یا د آصف زرداری په شان درغل سیاستوال په غاړه وي تحریک انصاف به ورسره کله هم سیاسي اتحاد و نه کړي.
د پیپلز ګوند مشرانو او د مسلم لیگ نون اوسنی مشر شهباز شریف د عمران خان تورونه به بنیاد بللې دي. نوموړي دا خبره به داسې مهال کړي چې 13 میاشت د سینټ په ټاکنو کې تحریک انصاف او پیپلز ګوند ځینو نورو ګوندونو سره یو ځای اتحاد وکړ او د حکومت په مقابل کې د سینټ مشر امرسیال چوکۍ لپاره خپل امیدواران بریالي کړل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پکتیا ولایت کې وویل چې دلته صنعتي پرمختګ لپاره کوښښ کوي. نوموړي وویل چې د پکتیا لپاره پر بجلی سربیره لوی پروژې په پام کې دي.
قیمت یو کیلو وات برق له 150 افغانۍ شپږ افغانۍ باندې کمیږي. دفترونه قول اردو په د برق راسي. اما ما اصلي اله داده چې صنعتي پکتیا وګورم.
افغان ولسمشر د پکتیا د دینی علمانو قومي مشرانو مدني فعالانو ځوانانو د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو سره هم ملاقاتونه وکړل. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د افغانستان د پوز مشر وایي چې د ملي اردو یو لوی هدف د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو د ټاکنو د امنیت ټینګول دي. جنرال شریف یفتلی د څرګندونې نن د ملي اردو په تعلیمي مرکز کې د شاوخوا 0 پوزي مسلونو یا زده کوونکو د فراغت په غونډه کې وکړي. یفتلی زیاته کړه ټول افغانان هیله لري چې په هیواد کې د جمهوریت په ټینګښت کې ونډه واخلي او افغان پوځیان به هم په دې لړ کې خپل خدمت ترسره کړي. د افغانستان په جلالآباد ښار کې پرون د ختیځې سیمې مدني ټولنو فعالانو د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ وکړ او په نړیواله ټولنې غږ وکړ چې د پښتنو د ټولوژنې مخه ونیسي. د منظور پښتون په مشرۍ پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې مظاهرې کړې دي. دوی له قبایلي سیمو څخه د ماینونو پاکېدل، هلته د چک پوسټونو کمېدل او د غیب کړل شوو کسانو موندل غوښتي. دوی د اپریل په 1 تاریخ په پېښور کې د یوې لویې جلسې اعلان هم کړی دی. د هندستان تر ادارې لاندې کشمیر کې پولیس چارواکو ویلي وو وسلوالي وټلې دي. رويټرز خبري اژانس د جمو کشمیر پولیسو د مشر اس پی واید لخلې ویلي چې دا عملیات بیګا اونن په شوپیان او اننت ناګ سیمو کې وشول. د پولیسو په خبره دا کاروایی د استخباراتي راپورونو په بنیاد کړې ده. تاسې خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان او ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره د اپریل په څلورمه په انقره کې ملاقات کړی دی. ملاقات کوي بخنه غوړم. دا درې هیوادونه د شام په روانه جګړه کې ښکیلتیا لري او د قزاقستان په پلازمینه استانه کې شو د سولې خبرو ملاتړ دي. د اپریل په څلورمه د یادو دریو مشرانو تر ملاقات یوه ورځ مخکې به ولادیمیر پوتین د رجب طیب اردوغان سره ګوري. دا د ترکیه او روس ترمنځ د لوړې کچې د همکاریو د شورا برخه ده. د امریکا او جنوبی کوریا پوځیانو نن شریک پوځي مشقونه پیل کړي. دوی دا تمرینونه د شمالي کوریا او جنوبی کوریا ترمنځ د شو خبرو او ژمی اولمپیک لوبو کېدو لپاره ځنډولي وو. د امریکې دفاع وزارت پینټاګون یو بیان ویلي په دې کې دروېش زره و سوه امریکایی او درې لکه د جنوبی کوریا پوځیان برخه اخلي. او د لوبو یو خبر، نن د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلې ترمنځ د دریو شلو ورځو سیالیو لړکې لومړۍ لوبه د کراچۍ په نېشنل سټېډیم کې کیږي. لوبه د پاکستان په 7 بجې پیلېږي. دویمه شلو ورځو لوبه سبا او دریمه د اپریل په 3 تاریخ کیږي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه تاسو موږ همکار بشیر غوا خوند کړه او درته د روان خبرونه وړاندې کوو. د دې روان خبرونه ځنې مهم موضوعات دي. ملالا په اسلام آباد کې د سواد پښتنو ته وایي چې ستاسو په ځمکه کسه شوې دي، د تاریخ د پاړو نه ضایع کولو ته پرې نه ږدئ. پخوانی اٹارنی جنرل قاضی انور وائی چی دی سیاست والو فیصلہ ولسی عدالتونه کوي نه کې عام عدالتونه.
جمہوری نظام بھی ناگر کے سیاست دان احتساب سے ووٹران کئی.
او په جلال آباد کې راغونډ شوی پښتانه وایي چې په کوزه پښتونخوا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ سره دي.
کوزه پښتونخوا کې ځوانان را پاڅېدلي دي او د پښتون ژغورنې کوم د روان موومېنټ یې شروع کړی دی. د ختیځ سیمې ځوانان دغه لرنیو پښتنو د دغه موومېنټ ملاتړ کوي.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com باندې لوستلې او اوریدلې شي. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د امن نوبل جایزه ګټونکي ملالی یوسفزئی تیر شپه په اسلام آباد کې د سوات مشرانو سره په ملاقات کې ویلي چې سوات ټول خلکو د امن لپاره قرباني ورکړي او له سختو حالاتو یې زده کړې وکړي. ملالی به ویل چې په سیمه کې به تعلیم لپاره هلې ځلې جاري ساتي او خپل تنتب بیا هم راځي. په دې ملاقات کې د سواد سیاسي، سماجی مشران، شاعران، لیکوالان، د جرګو مشران هم موجود ول. نور تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال پر راپور کې ورو.
نوبل جایزه ترلاسه کوونکي ملالا یوسفزئی د خالی په ورځ اسلام آباد کې د سوات مشران چې پکې شاعران، لیکوالان، خبریالان، د تعلیم پوهان او نور مشران شامل ول، تخپل وینا کې ویل چې د سوات ټول خلکو قرباني ورکړي، په دوی ظلمونه شوي، د تعلیم څخه منع کړی شوی دي او د یو لوی جدوجهد وروسته سوات کې امن راغلی. زه د سوات
ټول خلکو ته دایم چې تاسو ډېر بهادر خلک یې، تاسو ډېر سخت نه دی شوی او نن چې نن تاسو ډېر مضبوط ولاړ یې، یو شوی یې او خوشاله یې. او زبر دا یو درخواست کوم چې زمون پسواد کې څه شوی دي، کوم چې موږ سره بد شوی دي، کوم چې د جنکو په تعلیم باندې پابندي لګېدلې وای، یا زمون نه امن هغه څه شو، یا زمون سکونه او له زوړې شوی یو، یا زمون په اړه خپل کې کوم خوف را وسته شو چې دا خبره چې دا تاریخ نه ورو ده، دا تاریخ کې خړه د دینه په لکاو خلک چې دي هغه یقین د دین متاثر شوی دي، خلک به کور شوی هم.
ملالا یوسفزئی زیاته کړه چې هغه ناکاره او تریخ وخت تیر شوی، اوس دې د سوات ولس یو نوی ژوند شروع کی.
دا زمونږ د بهادرۍ یو مثال دی او دا موږ په تاریخونو کې په تاریخ کې به دا لیکو او د دې به موږ خبره هم کوو او انشاءالله زموږ چې کوم را روان نسل دی هغه به د دې نه زده کړه کوي، هغه به سکولونو ته ځي، هغه به خپل تعلیم حاصلوي، ځکه په کار کې موږ د دې ایکسپیرینس نه زده کړه نه کړو، بیا موږ چېرته هم زده کړه نشو کولی. نو موږ په کار چې موږ دا ځکه دلته ډېر شي ټیچران دي، استادان دي، پرنسپلان دي چې د سکولونو او د اعلی تعلیم او دا پیغام چې دی دا ورسي او چې سوا چې دی نه دا داسې علاقه شي په پاکستان کې چې په کوم ځای کې هر یو علاقه او هر یو جنۍ چې ده هغه اعلی تعلیم چې دی حاصل کړي.
د ملاله وینا نه وړاندې د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزی خپل ټول ملګري او مرستیال نوم په نوم یاد کړ او ویل چې دوی سوات او شنګله هر وخت یاد کړی ده.
چې ما په دې تیرو پنځمو کالو کې، یعنی داسې خاص کر په دې تیر یو کال کې، یعنی ما به هر شپه په خوب کې ځان وینم چې ته په شنګله کې یا په سوات کې، بیا په ریشا چوکې ولاړم او خلک راته ګوري په خیر راته ژبې ځان چې په خلک دې راغلی ما ته نوی په خیر، بیا دا خوبونه مې دومره ډېر شو نوستالجیک چې زه په دې خوب کې کې وایم چې زه دې پر رښتیا راغلی یم، لکه خوب کې یم چې رښتیا راغلی یم، بیا نه رښتیا په هر حال دغه ټول خوبونه نه دغه نن هغه خوب نه چې کوم تعبیر زما ته دا خوب کاری ستاسو دا ټول دلته کې موجود دي.
د ملاله سره لیدل قتل کوونکی د سوات په مشرانو کې شامل باز تنانو په دغه محل مشال ریډیو ته خپل تاثرات کې ویل.
نو موږ دلته رالو او هغې سره موږ دلته ملاقات وکړو، زموږ لپاره ډېر د خوشحالۍ خبره ده او دا د پښتنو د یو ویاړ دی، زموږ فخر دی چې موږ په ملاله باندې فخر کوو او دا موږ د دې ملک لپاره د پښتون قوم لپاره یو عزت ګڼو چې ملاله نن یو ویژن دی.
زمانم محمد روم دے سواد پوسیدون کے ما دا بڑیر خون کڑے وے کدا ټول التم پسواد کے وزے سره ناس وے نو د دې زمکې د خاورې د ضیاءالدین د تعلق زموږ په شریک باندې خپل ثابت شه. نو دا خپل ځوړ ډېر خوشاله خبره ده چې بیا هم اسلام آباد ته د وطن ته پاکستان ته غراغه.
د ملاله یوسفزی او د هغې کورنۍ سره په دغه محل د سوات مشرانو بیا بیا عکسونه وستل او ملاله یوسفزی په خپل هر یو مشر سره لاس بلاو کړو او د هغوی د خیریت پوښتنه یې کوله او زیاتره مشران یې نوم په نوم پیژندل.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خو خکړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلی د عدالتونو احترام کوي خو هغوی دې هم په انتظامی معاملاتو کې مداخلت نه کوي او دا چې د سیاستوالانو احتساب به د انتخاباتو پر مهال ولس کوي. په دې اړه تفصیل منور شاه وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی وای د سیاست فیصله په عدالتونو کې نه بلکې د انتخاباتو په وخت د رایو په مرکزونو کې کیږي. نوموړي 13 ورځ د پنجاب په ډیر غازی خان کې وی دستوري ته د وینا پر مهال وویل چې د عدالتونو احترام کوي خو سیاستوالان چې کومه فیصله وکړي د هغه جزاء او سزا ورته ولس په انتخاباتو کې ورکوي. په دې اړه د قانوني چارو پوه قاضي انور وویل عدلیه په جمهوریت نظام کې یو مقدس آئینی کردار لري، نو په کار ده چې له هغه بهر ونوځي. نوموړي زیاته کړه
سیا خبر داګه دا چې جمهوریت نظام وي ماګه کې سیاستدان اعتصاب چې ده داګه ووټران کوي هغه پبلک کوي دې واقعي تدی او داغه دې ټول کارنامه وګوري کته باندې منتخب کو داري په اعتماد ده ته منتخب نه کو نه اعتماد ده دا په دنیا کې دا باقی دا ده چې آئین کوم حدود متعین کړی دي د هر ادارې ناغه کې دا خبر اوسنن ډې صفا کیږي چې عدلي حدود دا نه دي چې هغه انتظامی کارو یا د انتظامی ادارې کې د مداخلت وکړي.
خو د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن په خوانې مشر اډووکیټ منیر احمد کاکړ وای په عدالتونو کې د محل په لکونو کې سونه پراته دي چې اوریدنو او فیصلو ته اړتیا لري.
خلکو ته د عدالتو په ذریعه انصاف ورکړي. دا وخت دوی وي چې 40 لکه مقدمې په مختلفو عدالتو کې ډېرې سماحت دي، لیکن دوی پر دغه باندې دغه نه کې زه به تاسو ته یو کوچنی مثال په ځای حواله درکوم چې سپریم کورټ په بلوچستان کې دوه کاله بعد یا یو کال بعد دی راځي. نن دلته په کلو کلو باندې د خلکو کیسونه پراسي، نو دوی هغه کیسو باندې چې دا د دوی ذمہ‌داري جوړیږي چې دوی د راولۍ پر هر علاقه کې یا په خپل لږه هر صوبه کې خپل بینچونه چې دي په ریګولر بیسس باندې وچلي، نو دوی په دا نورو سیاسي کیسونه چې دي په هغه کې د عدلیه سا کم خرابېږي او د ججانو هو سا کم خرابېږي او د خلکو د کم غریبانو خلکو د بنیادي د انصاف تقاضي چې دي هغه متاثره کوي.
بلخوا د قانوني او آئینی چارو پوهان په دې متفق دي چې که حکومت انتظامی نیمګړتیاوې لري، نو د آئین تر مخه عدلیه د حکومت نه وضاحت غوښتلی شي او ضروري احکامات ورکولی شي، او په کار ده چې ټولې آئینی ادارې د یو بل احترام وکړي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته ری
ولی ظلم چیږي ولی زیاتې چیږي
هر طرح کرے بدرنګ زکدا چې دا غمینه نجون د سرنست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتابتون ته کینی ټول تخپل پلا غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي په راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې به د مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارټي سره سیاسي اتحاد ونه کړي، خو د مخالفین بیا وایي عمران خان تل داسې بیان نه ورکوي او بیا تی بیا ته ورشتو کیږي. نجیب عامر په دې موضوع راپور جوړ کړی.
د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي د درغلو لویو ګوندونو سره به هیڅ کله په راتلونکو پارلماني ټولټاکنو کې اتحاد ونه کړي. نوموړي د سرګندونې د خالی په ورځ د لاهور په فیصل ټاون کې د وی خبري غونډې پر مهال وکړي.
اور ابھی بھی میں آج آپ کو کہہ دیتا ہوں کبھی کسی کرپٹ جو پارٹی جس کے لیڈر نواز شریف یا آصف زرداری طرح کرپٹ ہیں
اوس هم ز تاسو ته وایم چې د هیڅ کوم ګوند سره چې مشري یې د نواز شریف یا د آصف زرداری په شان درغل سیاستوال په غاړه وي، تحریک انصاف به ورسره کله هم سیاسي اتحاد و نه کړي.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وخت په وخت پر وتلو سیاستوالو د درغلۍ تورونه لګوي. که څه هم د نواز شریف خلاف د درغلۍ کیسونه په عدالت کې تر فیصلې لاندې دي، خو نواز شریف او ګوند د تورونه نه مني. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری دا مهال د درغلۍ په کوم تور کې د عدالتي کاروایي سره نه دی مخ. د پاکستان پیپلز پارټي یو مشر اخونزاده چټان مشال رډیو ته په دیړه ویل
آصف علي زرداری صاحب باندې خو د کرپشن الزامات ضرور وو، خو دومره الزامات چې په اوپا غټولو کې شنو کې هغه بری شوی دی. او دا د عمران خان صاحب عادت دی چې هغه یوټرن اخلي، ډېر زر زر خبره کوي، سوچ پنه کوي. سیاست کې که د قام لپاره څوک سیاست کوي، که د ولس لپاره څوک سیاست کوي، په دې کې په سیاست کې هیڅ حکم دانشي ویلې چې زه به د سره نه کینم، زه به د سره نه ځم.
په پاکستان کې راتلونکي پارلماني انتخابات د جولای په 15مه نیټه کېدونکي دي چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند ترڅنګ تحریک انصاف هم پکې د زیاتو څوکیو د ګټلو چانسونه لري. عمران خان که څه هم وایي چې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال به د نواز شریف او آصف زرداری سره سیاسي اتحاد نه کوي، خو د سینټ په وروستیو انتخاباتو کې ولیدل شول چې دوی خپلې رایې هغو نمایندانو ته ورکړې چې آصف زرداری هم ورته رایې ورکړې، چې په نتیجه کې صادق سنجرانی د سینټ مشر او سلیم منډیواله د سینټ ڈپٹی چیئرمین وٹاکل شول.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کھڑا و ڈک جوان
او افسوس خبر ادا ده چې هغه مونږ تل نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي. زما سره په بازار کې خپل وای کوم رواني پولیس والا قضا غت ډیر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دوه اجازه پېښته مونږ چرچو اخر ولي
د دغه پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دې چرچونو د دې ګوډوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ د جنرال چټونې د پاره باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجه او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمه بجه.
تاسو مشال لیډیو ته وګورئ. په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ګوند ځینې ناره د غړي تور پورې کوي چې د ګوند مشر عمران خان د ګوند عامو غړو سره په رابطه کې نه دی. دوی د سنټ په ټاکنو کې د خپلې رایې د خرڅولو الزامونه هم بې بنیاد او سیاسي سازش بلي. پرون یې یوې خبرې غونډې کړې چې ګولایاز یې په اړه تفصیل درته وایي.
د پاکستان تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی غړو قربان علي خان، عبید الله زاهد دورانی او نگینه خان تیر مخصوتن په نوخار کې یوې خبري غونډې ته ویل دوی د سنټ په ټاکنو کې خپل رائے نه د خرڅه کړي. له نوخار د یاد ګوند په ټیکټ کامیاب شوه د صوبایي اسمبلی غړي قربان علي خان د خیبر پښتونخوا پر وزیر اعلی پرویز خټک او د هغه په نور ملګرو تور پورې کړ چې هغوی په خپل د تحریک انصاف کاندیدانو ته د ووټونو ورکولو لپاره هم خپل ملګرو ته پیسې ورکړي دي.
سینٹ کے لیے تو قربان خان حاضر ہے، وہ ہر حلف پر آپ کو ہاتھ رکھے گا، لیکن
دا سینٹ دے انتخابات پلٹ کے قربان علی خان ہر قسم سوگند پروتوکول تا تیار دے. ولی زدا خبر کوم چې د تحریک انصاف بریالی شوی سینیٹران او اعلی وزیر دی ما سره مخامخ شي او سوگند دی پورته کړي چې هم د خپل ګوند ملګرو ایم پی اے ګانو ته یې سمره سمره پیسې د سینیٹ د ووټونو لپاره ورکړي دي.
اور میں خان صاحب سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں.
قربان علی خان زیاته کړه چې هغه د خپل ګوند مشر عمران خان ته مننت کوي چې د پرویز خټک او د هغه په ټاکلې کابینه دی د اعتبار کولو څخه ډډه وکړي، ځکه چې د خلکو عمران خان لا دوکه ورکړي ده او د تحریک انصاف د بدون راوستو په منشور یې عمل نه دی کړی. د مردان سره تعلق لرونکو د تحریک انصاف یو بل د صوبایي اسمبلی غړي محمد زاهد دورانی خبري غونډې ده د وینا پر مهال ویل چې هغه د تیرو شلو کلونو په تحریک انصاف کې دي او هیڅ کله یې د خپل ګوند د منشور خلاف سکار نه دی کړی او د سنټ په موجوده ټاکنو کې یې هم د خپل ګوند کاندید ته ووټ ورکړی دی. زه د 1999 نه د تحریک انصاف سره یم او په 1999 کې د هغوی ګوند د هغه په حلقه کې لطیف الرحمن لا ټیکټ ورکړی وو او ما د خپل حمایت کړی وو. د شلو کلونو د ملګرتیا بدله د الزاماتو په شکل کې راخکاره شو او الزامات هم داسې دي چې مونږ خپل کارکونانو ته نشو مخامخ کېدلې. زه په دې خبره قسم خورم چې ما د خپل ګوند خلاف ووټ نه دی اچولې. یا دی وی چې سو نه وړاندې د سنټ په انتخاباتو کې پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا د اسمبلی نه په سنټ کې د اسمبلی د غړو په حساب 2 سیټونه کم ترلاسه کړي وو او د تحریک انصاف په ځای هغه 2 سیټونه پاکستان پیپلز ګوند ترلاسه کړي وو او د سنټ د انتخاباتو د دغه پایل وروسته په خیبر پښتونخوا کې د تحریک انصاف د پرویز خټک ډلې د تحریک انصاف په ناراضه غړو تور پورې کړي وو چې هم دوی خپل وټونه نورو ګوندونو ته ورکړي دي. دا دی هم یادوي چې د پاکستان په نورو صوبایي اسمبلیو کې هم د سنټ په انتخاباتو کی د وټونو د خرڅولو تورونه لګول شوی وو.
ټولنه او سختري دي
کلا په زور او په جبر باندې یو فرد یا یو ګروپ را پاسي او نور خلق د خپل فکر نه تغیر اظهار نه منی کوي.
شدت پسندی کوم نه دا انساني رویه ده چې د انسان په مختلف واقعاتو ته د اغرت عمل کوي.
ټونی زخبرونه ټولنه او سغدريزي کې د توندلاریتوب او تشدد پر ریکو لاملونو اغیز او حلارو باس شوې ده
چې څنګه واکمن خلک چي دي اغه دا مسله یو مسله وګڼي او په پرایورټیز کې ټولو کې بر راولي.
خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په بلوچستان کې د کانسر په ناروغۍ کې زیاتوالی راغلی دی او زیاتره کسان د ښه علاج د نشتوالي له امله دغه ناروغۍ څخه خپل ژوند هم د لاسه ورکړي ورکوي. خو د تحریک انصاف مشر په کوټه کې د کانسر د علاج لپاره د روغتون جوړولو اعلان کړی دی چې زیاترو خلکو ورته هرکلی کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو چې منور شاه وړاندې کوي.
د خیر خیګړی وی غیر سرکاري ادارې کوټه آنلاین په بلوچستان کې د کانسر د ناروغۍ د علاج لپاره د روغتون جوړېدو ته د هرکلی کړی دی. د روغتون چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان یې په کوټه کې د جوړولو اعلان کړی. په اړه یې د خیر خیګړی یو فعال جانګیر ترین وای
د بد مرغز مش دغه سی کینسر پیشنټس دي چې هغه د ډیر د لیر لیر زلو سره د تعلقي راځي مجله او مش سره کم لینک سی اخ مش بالکل استعمال کوي څوک کراچی له واسطه او څوک لاهور ته واسطه زمج د ټول سوشل ورکر چې کم ګروپ د کوټا آنلاین زمج کوشش دا دی چې مش د پاره دا مهم بچلو مش په روډو هم راوځو مش به د خلکو سره چندیم غواړو مش به خلکو ته خواستم کو مش به د خلکو سره ملاوي جوم د بد مرغ په کوټو په بلوچستان کې د کینسر ریشو بیخی ډیره زیاته سوی ده.
جانگیر ترین زیاته کړه چې کینسر قابل علاج مرض ده، خو د غربت او بیوسۍ له وجې د بلوچستان زیاتره ځوانانو د یاد رنز له وجې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې اړه د ټولنیزو رسنیو یو فعال او د کوټه آنلاین مشر ضیا خان وایي د دې روغتون په جوړېدو به ډیر ناروغان د مرګ له منګولې بچ کړل شي. نوموړي زیاته کړه
څنګه په بلوچستان کې دا ټیم کینسر مریضان چې دی هغه بیخي ډیر دي او موږ کوم ګروپ موږ له درې کال زه دغه ناریول چې په بلوچستان کې کینسر هسپتال ډیر لازمي دي موږ ځوانان ته چې نور څه مشکلات ورپېښ تل هغه سره سره یو غټ مشکل د کینسر غدې چې ډیر ځوانان په حق ورسېدل او موږ د خان صاحب ډیر شکریا دا کور دا هیله لرو چې زر تر زر پر دغه باندې کار شروع شي او موږ یې ارنګ مرسته ته ولیاړو له خان صاحب سره د بلوچستان کینسر هسپتال د پاره
ضیا خان همدارز ویل چې دوی په سوشل میډیا باندې د تیرو دریو کلونو راهیسې په بلوچستان کې د کینسر د علاج لپاره د روغتون د جوړولو په خاطر کمپاین کړی دی. د یادونې ده چې عمران خان د مارچ په 13 نیټه د بلوچستان د دورې پر مهال په کوټه کې د شوکت خانم روغتون جوړولو اعلان کړی دی.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلس نیمو بجو
ستونزه او سرکار
پا پاوکم یو لسو بجو
دا مشال مرکا
پا یوانی مبجا
طولنا او سخدریزی
پا دوانی مبجو
دا سوله پلور
پا پاوکم دریو بجو
سندره جادوگره
پا دری نیمو بجو
روختیا او درملنا
پا سلو رو بجو تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان د ختیځ سیمې د ګڼو مدني فټورونو په سلګونو استادو د یو غونډې په ترڅ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د حق غوښتنې د ملاتړ تر څنګ په نړیواله ټولنه غږ وکړ چې په لر او بر کې د پښتون د ټولو وجنې مخه ونیسي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال په دې راپور کې راکړي.
دغه مدني فعالان چشمیری سلګونو تنو ته رسید. د شنبه پورس په جلال آباد ښار کې شیرزی لوبغالي ته ورټول شوي ول او د پښتون ژغورنې غورځنګ د ملاتړ تر څنګ په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې په افغانستان او پاکستان کې د پښتنو د ټول وژنې مخه ونیسي. د دغه غونډې یو تن ترتیب کوونکی راحت ګل زیرمل مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
کوزه پښتونخوا کې ځوانان را پاتېدلی دي او د پښتون ژغورنې کوم د روان موومېنټ شروع کړی دی. د ختیځ سیمې ځوانان دغه لرنیو پښتنو دغه موومېنټ ملاتړ کوي. مونږ په لر او بر کې پښتون وژنه که هر څوک په هر نوم کوي مونږ نور نشو زغملی او په نړیوال باندې غږ کوو چې نور دغه ټول وژنه د زمونږ په سیمه کې پای ته ورسي.
په ننګرهار کې د کونړ میشتو شورا مرستې محمد انور سلطانی په ځوانانو غږ وکړ چې په لر او بر افغان خاوره د تپل شوي جنگ پر وړاندې د مبارزې میدان ته راووزي.
پښو استفاده باندې په ما باندې دا جنگ تحمل کړ. کله چې طالب په نامه سره دلته ماتره کړم او همي وځفولم او کله چې مجاهد په نامه سره د شوروي اتحاد دلنګې دوه په خاطر باندې ورونه پیادار شي مبارزه وکړي.
مدني فعال شریف الله نصری وویل رواني او تپل شوی جګړې د پښتنو ډیر ارزښتونه لخوا سره خاورې کړل.
اجره می خوندی نه ده، مسجد می خوندی نه ده، پرلط می خوندی نه ده، جرګه می خوندی نه ده، کوم ملي پروګرام د چیزو پکې خوندی زه الته ډار احساسونه کوم.
په دغه غونډه کې یو شمیر خزینه مدني فعالانو هم برخه اخیستې وه. مقدسی احمدزی ویل چې ارغه څوک چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مخالفت کوي د پښتون ولس دښمن دی.
دا چې اوس لاموت راباسي نه د دې خاورې بچو په ټولیزه توګه د پښتون ژغورنې او سوري په نیت راپاڅېدلې او د روان جبر خلاف یې سنګر نیولی. هر څوک چې د دغه ارمان په مقابل کې خنډ واقع کیږي د دغه ستر ملت دښمن دی.
د غونډې په پای کې په اتو مادو کې یو پریکړه لیک هم ولوستل شو چې په یوه ماده کې راغلی وو چې له ملګرو ملتونو په کلکه غوښتنه کوو چې په لر او بر افغان خاوره د نیابتي جګړه تحریم او د سیمې پر هیوادونو د فشار راوړي چې دغه جګړه بند کړي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا mashalradio.com کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
تاسو مشال ریڈیو ته وګی او درنګ سات کې پینې مې بجې کیدون کې کی استودیو ته زمونږ همکار بشیر غاخ صاحب هم راغلی دی او تاسو ته اوس د خبرونو لنډې وړاندې کی
د تعلیم مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکي ملالې یوسفزی د سوات قومي مشرانو ته ډاډ ورکړی چې هلته به د تعلیم لپاره ډیر کار کوي. نوموړی بیګا په اسلام آباد کې دوی سره ملاقات وکړ. نن د بلوچستان په سرکار کوټه کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو 1000 شیعه کس وژلې او بلې ټپي کړې دي. د سیټي تڼې د پولیسو په وینا دا پیښه د کوټې په قندار بازار کې هغه مهال وشوه چې موټر سایکل سپرو وسلوالو په خلکو ډزې وکړې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې برید ذمہواري نه ده اخیستې. د خیبر پختونخوا حکمران ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان وایي په راتلونکو ټاکنو کې د پیپلز ګوند سره اتحاد نه کوي. نوموړی دا خبره پرون په لاهور کې په یو پریس کانفرنس کې وکړله. وی ویل چې د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری په درغلې و تورن دی، خو د پیپلز ګوند مشرانو د عمران خان دا خبرې بی بنیاد بللې دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پکتیا ولایت کې ویل چې دلته صنعتي پرمختګ لپاره کوشش کوي. نوموړي زیاته کړه چې د پکتیا لپاره پر بجلی سربیره لوی پروژې په پام کې دي. د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې پولیس چارواکي وایي و وسلوالې وژلې دي. رویټرز خبری ایجنس د جموں کشمیر پولیسو د مشر اس پی وای د لخلی ویلي دا عملیات د استخباراتي راپورونو په بنیاد کړی دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به د خپل ترکی سیاست رجب طیب اردوغان او ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره د اپریل په 4 تاریخ په انقره کې ملاقات کوي. او نن د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ لوبډلو ترمنځ د دریو شل اوریزو سیالیو لړۍ کې لومړۍ لوبه د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې کیږي. لوبه د پاکستان په وخت 8 بجې شروع کیږي او سخت امنیتي تدابیر ورته نیول شوي دي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو زموږ همکار بشیر غواخ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول او ترته د پاکستان خبرو شو د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی زموږ همکار ګولیا صاحب وړاندې کوي.
لو پینډې خبرېدونکو جنگ رسپانډې د ملالې یوسفزۍ پاکستان ته سفر په اړه اداره خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې په موجوده وخت کې د ملالې داستان یو منفرد دی. هغې ټولې نړۍ ته د تعلیم د لارې د امن پیغام ورکړې. د منګورې سوا سره تعلق لرونکي بهادرې جینۍ د وسلوالو طالبانو بندیزونو پروا ونه کړه او خپل تعلیم ته یې ترجیح ورکړه، خو ترهګرو هغه په ډزو جوب لکړه. رسپانډې لیکي چې حالاتو دا خبره ثابته کړه چې هغه پیښه د ترهګرو نه بلکې د ملالې ګټه وه. ملاله شاوخوا 15 کاله پسته وطن ته ستنه شوه او هم هغه مشن سره خپل کلیتا لاړه. په ادارې کې راغلی چې د پاکستان وزیر اعظم ملالی په اعزاز کې یو دستور هم ورکړی و. په هغه دستور کې ملالی یوسفزی ویل چې دا یې خوب خپل وطن ته ستنه شي او د ماشومانو د تعلیم لپاره کار وکړي. جنگ ورسپانل کې چې په پاکستان کې د ماشومانو تعلیم یو لوی چیلنج دی او په کلیوالو علاقو کې تر 80% ماشومان سکولونو ته نزي. په ادارې کې راغلی چې په هیواد کې د ضرب عذاب او رد الفساد رستو دریم ګام دا پکار دی چې 100% ماشومانو ته تعلیم ورکړل شي. بلخوا ایکسپریس ورسپانل د پاکستان او هند ترمنځ اړیکو په اړه اداري خبره کړې ده. د هند نوې های کمشنر اجے بسیریا ویلی باید پاکستان او هند خپل منځنی جګړې ختم کړي او پخوانی بدی خاطرې هېرې کړي. د دوی په خبره دواړو هیوادونو لپاره دا چې اړیکو خکول لپاره ګامونه پورته کړي. په ادارې کې راغلی چې بسیریا په خیال کچري حالات خوي نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به کرکټ هم بحال شوي وي. نو موړي په لاهور کې سوداګرانو او تاجرانو غونډې ته په وینا کې ویل اړیکو خکول لپاره تجارتي اړخ قتل ډیر زیات ضروری دی. وسپانه په ادارې کې لیکي چې وخت را رسیدل چې دواړو هیوادونو جامع مذاکرات شروع کړي او بندې لارې بیرته پرانیزي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
مشال لیلیو ته وګی. ډیپلومیټ مجلې په یو راپور کې لیکلي چې نئی چارواکو په سینکیان کې د بیغور خلکو پر ضد عملیات پیل کړي. بخنه غواړم د یوغور خلکو پر ضد عملیات پیل کړي او هغه 50 یوغور خزی یې نیولې چې په ګلګت بلتستان کې ودونه کړي وو. بلخو الجزیره ټلویزیون د افغانستان په لخکرګاه کې په ولسی احتجاج راپور خپور کړی دی. شاهین بنیرې د دواړو راپورونو مهم ټکي وړاندې کوي.
ډیپلومیټ مجلې لیکلي دي ګلګت بلتستان د چین او پاکستان دواړو لپاره مهم دی ځکه چې دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي راهداري دروازه ده. چین په دې منصوبه 2.5 بلیون ډالر سرمایه کاری کوي. د چین یغور خلق بلتستان تا او د دې سیمې خلق سینکیانګ تا د کاروبارونو لپاره زیرازی او زنو پکې په خپل منس کې ودونه هم کړی دي. په دې نږدې وختونو کې چین د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په نوم د سیمې د یغور اوسیدونکو خلاف عملیات پیل کړی دي او دا هلې ځلې اوس تر گلګت بلتستانه را رسیدلې دي. چینی چارواکي اوس هغه کسان نیسي چې د بهر ملکیانو سره ودونه کړی دي او په دوی کې هغه یغور خزه هم دي چې په گلګت بلتستان کې واده شوی وي. دغه شاندار پورن هم مخې ته راغلی دي چې چین داسې پاکستانیان هم نیولې دي چې د نشئی موادو په سمګلینګ یا قاچاق کې ککړ وو. د ډیپلومیټ د راپور تر مخه د گلګت بلتستان قانون سازي سملې هم د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د چین لخوا د خوښه 500 نیول شوو یو غور خزو د خوشی کولو لپاره ګامونه اوچت کړي. بلخوا الجزیره ټلویزیون په خپل ویب پاڼه د افغانستان په لشکرګاه کې د جنگ پر ضد د خلکو د احتجاج په اړه یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلي چې په جنوبي هلمند کې خلکو د ترهګرۍ او جنگ پر ضد د نه خوړو ژمنه کړې ده او په سیمه کې د امنیت په ځای کولو غوښتنه کوي. مظاهره چانو په وسلوالو طالبانو غږ کړی دی چې د افغان ولس په خاطر د حکومت سره د سولې لپاره خبرو تکینی. د احتجاج په لشکرګاه کې تیره ونه هغه وخت پیل شو کله چې د لوبو د میدان مخې ته په یو بمی چودنه کې تر شلو ډیر کسان وژل شو. په دې احتجاج کې د سیمې خزې هم برخه اخلي. دا خزې وایي جنگ تر ټولو لوی تاوان دوی ته رسولې دي او د دوی کورونه وران کړي دي. طالبانو مظاهره چانو ته ویلي چې د امریکایي ځواکونو د کیم مخې ته احتجاج وکړي. حکومت د خلکو د غوښتنو په اړه لاسنې دی ویلې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
مشال رادیو ته غوږ د اسرائیل د دفاع وزارت وایي چې په غزا کې پلټنې کوي. په غزا کې به پلټنې نه کوي. نو په دې اړه باندې نور یاس نوري یو راپور برابر کړی. تاسو په امر ترانګر
د اسرائیل دفاع وزارت د 15 فلسطینیانو د وژلو په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه رد کړه. دغه فلسطینیان د اسرائیلي پوځیانو لخوا د تېرې جمعې په ورځ په غزه کې هغه مهال ووژل شول چې د اسرائیل پولې ته نږدې د فلسطینیانو لخوا مظاهره په تاوتریخوالي واوښته. حماس ډله چې په غزې واکمنه ده وویل چې د وسلوالې څانګې 15 غړي یې وژل شوي، خو اسرائیل ویلي چې په 15 وژل شوو کې 8 د دې ډلې چې اسرائیل او لویدیځې ترهګره ډله بولي غړي دي او دوه تنه نور په نورو وسلوالو ډلو پورې تړلي دي. په دې پیښه کې شاوخوا 70 معترضین ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د جمعې د ورځې د دغې پیښې په اړه د یوې خپلواکې څېړنې د ترسره کېدو غوښتنه وکړه. د هغه وایاند فرحان حق په یو بیان کې وویل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په دې پیښې کې د وژل شوو او ټپیانو په اړه د څېړنې تر څنګ دغه راز له ټولو ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې له داسې اقداماتو چې د نورو مرو ژوبلو سبب کېږي یا د ملکیانو ژوند له خطر سره مخامخ کوي ډډه وکړي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ګوتیرش له دې غوښتنې وروسته د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی، د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل او د اسرائیل د کین اړخي اپوزیسیون مشر تامار زانبرګ هم ورته غوښتنې وکړې. د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن د اسرائیل د پوز راډیو ته وویل چې د اسرائیل پوز هغه څه کړي چې اړتیا یې وه او دی فکر کوي چې ټول سرتیري مودې دی ولډ چې یو میډال ورکړل شي. هغه په دې اړه چې آیا د دې پیښې په اړه به څېړنه وشي وویل کومې څېړنې ته اړتیا نشته. د تېرې جمعې په ورځ په غزه کې د اسرائیل له 15 کیلومتره اوږدې پولې سره چې امنیتي موانع پکې جوړ دي په لسګونو زره فلسطینیان راټول شوي وو او هغو سیمو ته یې د کډوالو او د هغوی د نویو نسلونو د بیرته ستنېدو او ځای په ځای کېدو لپاره د شپږو اونیو په مخه اعتراض پیلولو ته خیمې ودرولې چې اوس د اسرائیل خاوره ده. خو په سلګونو فلسطینیانو د دغه اعتراض د تنظیمونکو او د اسرائیل د پوځ غوښتنه چې پولې ته د نږدې نه ورځي له پامه غورځولې وه. د اسرائیل پوځ وویل چې یو شمېر هغو کسانو چې وژل شوي پر سرتیرو ډزې کړې وې، سوځول شوي ربړونه، ډبرې او بوتلي بمونه یې پولې ته ورګزار کړي وو. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر فدریکا موغیرینی د شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په یوې خپلواکې او بې پرې څېړنه کې په تېره بیا له مرمیو کار اخیستل باید وڅېړل شي او زیاته کړه چې دې ته په پام سره چې اسرائیل د خپلو پولو د ساتلو حق لري باید په هر وخت کې له مناسب ځواک څخه کار واخلي. په پام کې ده چې دغه اعتراض د مې په 15مه چې فلسطینیان هر کال د تورې ورځې یا ناورین په توګه لمانځي او شته ورسیږي. د هغه ورځ ده چې په 1948 میلادي کال کې د اسرائیل دولت رامنځته شو چې په نتیجه کې په سلګونو زره فلسطینیان له خپلو سیمو کډه کولو یا هم ایستلو ته اړ کړای شول. اسرائیل له اوږدې مودې راهیسې له دې ډډه کوي چې بې ځایه شوي فلسطینیان بېرته خپلو مینو ته ستانه شي، ځکه له دې بیره لري چې په دې کار سره به یهودان خپل اکثریت له لاسه ورکړي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته خوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوري. تاسو ته د هارون بچا په غږ باندې یو سندره وړاندې کوو. د خبرونه به دوام لري، بیا به راځو تاسو ته نور راپورونه وړاندې کوو. نو راځي چې وورو ګډ ګډ غږی.
gagegam jam jam gagegam pal pal ravaniyam gam gam gagegam pal 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 ravaniyam gam gam gagegam gut gut gagegam jam jam gagegam pal pal ravaniyam
مشال ریډیو ته وګی او هارون بچا درته د خپلې غزل وړاندې کول د خپل معمول نشریات واپس راځو. تاسو ته یو راپور وړاندې کوو د افغانستان ولسمشر پکتیا ته تلو. دغه د کی سهلې د لیکړې دي د موږ همکار نجیب لالو خیل هم ورغلی وو او دا راپور برابر کړی.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د پکتیا هر اړخیز پرمختګ ته خپل پاملرنه ډیره کی. د چې د یک شنبه پورز د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یاد ولایت د ځایي مسؤلینو او اوسیدونکو یوې غونډې ته خبرې کولې. ول د پکتیا خلکو یاد ولایت د لږې توجه له قبله پوره حوصله وکړه او اوس هغه وخت راغلی چې تر ټولو ډیره پاملرنه پکتیا ته وشي.
قیمت یو کیلو وات برق له 150 افغانیو ته نه 100 افغانیو باندې کمیږي. دفترونه قول اردو په د برق راسي. اما ما اصلی و ایله داده چه صنعتی پکتیا و گرم ده جلغوزی پروسس و گرم ده منو پروسس و گرم دل دفابی که و گرم.
ولسمشر سره پکتیا ته په سفر کې د ملي دفاع، کورنیو چارو، کلو پراختیا، خار او کور جوړولو او کرنی وزیرانو ترڅنګ د علماو د سرتاسري شورا مشر او یو شمېر د ولسمشر سره کار وزیران او د ملي شورا غړي هم ملګري دي. افغان ولسمشر د پکتیا د اوسیدونکو غونډې ته وویل چې یاد ولایت به اوس د مرکزي حکومت د امکاناتو له نظره ښه شي.
لومړۍ درجه ولایت یې لومړۍ درجه به در سره چلند کېږي، لومړۍ درجه به خدمت کېږي، ځکه که زرنده د پلار ده هم په وار ده، نو اوس نوبت هم رسېدلی.
ولسمشر غنی د پکتیا د والي لخوا د ګردیز د بالاحصار د بیا رغونې د غوښتنې په ځواب کې وویل چې په شپږو میاشتو کې به د یاد بالاحصار د بیا رغونې چارې عملا پیل شي.
لومړی د بالاحصار خبره مو کړله، په سرو سترګو په شپږ میاشتو کې به کار شروع کیږي. درې نیم زره کال افتخار تنها چینو ته وګورئ، د میرزکې دومره طلاوې چې د میرزکو په چینو کې پیدا سو افغانستان کې به ساری دي.
د پکتیا والی شمیم خان کټوازی ویل چې په وروستیو شپږو میاشتو کې افغان ولسمشر د وارداتي برېښنا په ګډون پکتیا ته یو شمېر اساسي پروژې ورکړې دي.
نن به ولسمشر په خپلو لاسونو څو نفرو ته هم د نمرې ورکې لړۍ به پیل شي. په درې میاشتو کې به ستاسو ټول شهیدان، یعنی پکتیا به په افغانستان کې اول ولایتي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو ټولو شهیدانو ته به یې کورونه ورسیږي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پکتیا اوسیدونکو ته وویل چې دا ځل ګردیز ته د دوو ساعتونو لپاره نه دی راغلی، بلکې دلته به شپه کوي او د دوشمې په ورځ به هم د خلکو، مدني فعالانو، ښځو او ځوانانو له ډلو سره جلا جلا کتنې ولري او د دوی ستونزې به مخامخ واوري.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو، په هلمند کې پر لتکونکو خپل اته سلویخت ساتنې غذایي اعتصاب د ځینې عالمانو د مشورې له مخه مات کړ. د هلمند والی د مطبوعاتو وړیکو سلاحکار زاهد اتل پرون آزاد ریډیو ته وویل چې یو شمېر بې پرې دیني عالمانو له پر لتکونکو سره ژمنه کړې چې د غوښتنو په عملي کوېدو کې به یې مرسته وکړي. فرشتې جلال دی له زاهد اتل سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه کړې چې د غذایي اعتصاب تر پای ته رسیدو وروسته پر لتکونکو کومې مشخصې غوښتنې مطرح کړې دي؟ نو هغه وایي
نو دولتي دولتي ادارې د ریزو ته دا و چې موږ په تمامه معنا باندې د سولې بهیر ته لبیک وایو. اوربان په هغه صورت کې کوي چې وسلوال طالبان هم ستاسو سره د منځګړیتوب په توګه باندې د سولې خبرو اترو یا مذاکرات ته حاضر شي. کله چې هغوی د سولې خبرو یا مذاکرات ته حاضر شول او دا یې معلومه کړل چې د هلمند په سطحه سوله کوي او که د هېواد په سطحه، نو له هغې وروسته که چېرې ستاسې داسې غوښتنه وي چې موږ دې اوربان وکړو، موږ اماده یو چې اوربان هم وکړو، خو په هغه صورت چې وسلوال طالبان مذاکرې یا خبرو اترو بالاخره زموږ له لورې دغه غوښتنه ورسره د دوی هغه غوښتنې چې دوی درلودلې په رسمي توګه زموږ څخه کړې وې هغه ومنل سوې.
اتل صاحب، دوی یو د اوربند غوښتنه کړې ده؟
د اوربند غوښتنه کړې او سولې ته د حاضرېدو غوښتنه کړې ده.
دوی تاسې خبر یاست د طالبانو سره دوی تماس نیولې، دوی ورغلي دي؟
اعتراض وکړه اعتصاب پای ته ورسوي او دا جنگ داخلي نه دی او نه هم وسلوال طالبان د خپل ارادې څښتنان دي چې هغوی د دې سولې او ساتو د اعتصاب ته هرکلی ووایي. خو دوی خپل ضد ونیول، بیا په دې کې تقریبا شاوخوا درې تر پنځو پورې کسان یو څه په عذاب شول او که څه هم هلته د ولایتي ادارې په لارښوونه باندې ورته امبولانس او ډاکټران ګمارل شوي وو او هملته موجود وه. دا چې د شپې موږ ورغلو هم درې څلورو ته د سیرومان روان وه. بیا هلته دلته د علماو په منځګړیتوب باندې او د علماو په ګډون باندې چې په دې خیمه کې درلودی د دوی دغه د اعتصاب بهیر پای ته ورسو. نو علماو هم ورته اطمینان ورکوي چې د سولې په برخه کې دلته بې طرفه علما به هم حل ځل کوي او دغه مبارزه چې بیا روانه کړې ده دا به تر حاله پور رسی
د دوی دغه د سولې پرلت خو روان دی.
بله د سولې پرلت او خیمه او مبارزه روانه ده تر څو پورې چې وسلوال مخالفین هم دې تاذر کړي چې د دوی په وینا چې د سولې مذاکرات او خبرو اترو تاذر.
تاسو د دوی د امنیت لپاره څه بندوبست کړی چې پر دوی حمله ونسي؟
د دې لپاره چې دغه د دوی د سولې پرلت د حکومت پر سیمه کې دی نو حکومت مخالف دی چې د دوی د امنیت او خوندي ساتلو لپاره چې خدای مکړه حکومت تروریستي پیښو یا کوم بل داسې عمل ترسره نه شي چې دوی ژوند وګواښي چار چارتوره ترې نه امنیتي کمربند راتاو کړی دی او د دوی امنیت منظم د یو ګډ پلان له مخې نیول شوی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پاکستان وایي که څه هم له امریکا سره د اعلی چارواکو د تګ راتګ لړۍ دوام لري او پکې مثبتې خبرې کیږي خو د همکارۍ په اړه لا هم دواړه خواوې مشترک نکاتو ته نه دي رسیدلې. دا چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ په همکارۍ کې څه خوندونه دي او د لرې کولو لپاره دواړه خواوې څه ګامونه پورته کوي په دې اړه زموږ همکار منور شاه له سړونکو سره خبرې کړې او په دې راپور کې تفصیل درکوي.
پاکستان وایي له امریکا سره یې په دوالخیزو د افغانستان او سیمې په اړه همکاریو خبرې ترې روان دي خو لا هم پکې په مشترکو نکاتو نه دي سلا شوې. د خالی پورز له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل وویل د هیواد ته د منځنۍ او جنوبي ایشیا لپاره د امریکا مرستیالي وزیر ایلس ویلز ورستۍ سفر ګټور وو خو پکې دواړه خواوې په ګډ لای حمل متفق شوې نه دي. نوموړي زیاته کړه
یہ بڑا پازیٹیو
بات چیت ہوئی ہے اور یہ ډېر مثبت خبر اتری شوې دي. د جنوبی آسیا لپاره ستراتیجی اعلان راهسي چې شاوخوا ته مشت شوې دي لدی ځای هم په تسلسل سره پلاوی امریکا ته تلیو. د بهرنیو چارو سکرتر د بهرنیو چارو وزیر او وزیر اعظم هم د امریکا سفرونه کړي وو. له هغه ځایه ایلس ویلز جیم میټیس الیزا کرټس اسلام آباد ته راغلي وو. د شریکو ګټو په ټولو موضوعاتو ګټورې خبرې شوې دي. کوشش روان دي چې یوه شریک لار را پیدا کړو. هغه تر اوسه پورې نه ده ترلاسه شوې خو دا خبرې ترې هم د دې لپاره دي چې هغه شریک لار پیدا کړل شو.
په دې اړه پخوانی سفارتکار او سیړونکی رستم شاه مومند وای د امریکا او پاکستان کړکیچ د افغانستان په سر دی چې په اړه یې واشنگټن او اسلام آباد خپلې اندېښنې لري او سپیناواله یې نه کیږي. نوموړي وویل
ورې یو خدا خبره ده چې په افغانستان کې حالات نور کړکیچن شوي دي او هلته پریزونه زیات شوي دي او تلفات هم زیات شوي دي او امریکا بیا دا غني کې نه چې دا کسان چې کوم دلته پریزونه کوي او دا کوي ردی جو دلتا پاکستان کے سیاڑی ریچ بلا خبر ادا ہے چھے پاکستان دا گنی چھے نا امریکی دا موجود گی نا پیدا غیسلی شی ہو دا ہن ارتا سے رسوخ چکم دا زیادی گی یاگی دا گنی چھے دا گنی دا پاکستان پا گٹھنا دے.
بلخوا د پیښور پوهنتون د سیمایزو زده کړو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وای د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا تیر کال د جنوبی ایشیا او افغانستان په اړه ستراتیژي اعلانې دوه پروسته پاکستان په هیواد کې د یو شمیر سخت دریځو ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي ځکه چې د تراګرۍ په اړه د پاکستان نږدې دوست هیواد چین هم له پاکستانه د وسلوالو ډلو پر ضد د اقداماتو غوښتنه کوي.
پاکستان کې عام عوام هم به خبر نه تنګ دي دلته یو لوی دهشتګردي ترګي د لاس خلکو ډیر لوی توازن نه کړی دي زه په زه داکي دي زه په زه چې ده فوج پولیس کاری ملټرایزیشن شوی دي نو به ټول خپل افراد دي نو پاکستان رو رو کې دې شي دې طرف ته بزي او قدمونه چته چې یو منځ مشترک لارې ته لاړ شي خو او دې کې رزس سوال خلکو مشته داسې کسانو مشته پاکستان کې واګي دې با اثر دي
ډاکټر سرفراز خان زیاتوي په کار دا چې اسلام آباد او واشنگټن د یو بل اندېښنې ختم کړي نو بیا به د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد رامنځته کیږي او صادقانه همکاري به سیوا کیږي چې افغانستان پاکستان او سیمې ته به یې ګټه رسي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او د خبرونې په پای کې کرن خان د بچا خانه خبره کوي.
سملار شی بیلار ولی سوچ خو مشتستا سود سود ترجمانی پکار دا او باچا خانی پکار دا پښتنو داسې خوارو زارولي په سمه لار شي بیلار ولي سوچ خو مشته ستاسو د سوچ ترجمانی پکار ده او باچا خانی پکار ده باچا خانی پکار ده باچا خانی 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 لکه د مور ساتي پل حیا لکه د خور ساتي د خو اخلاق نمونې شعرونو ځان له په هر کلي کې ورور ساتي د نفرتونو نه څه نه جوړېږي د دې جنګونو نه څه نه جوړېږي انسانیت او سړیتوب زده کوي د دې ظلمونو نه څه نه جوړېږي تاسو د یو بلوي زار ولي پاتې د مینې له اظهار ولي پښتنه مینه پاک مینه افغاني پکار ده او باچا خاني پکار ده باچا خاني پکار ده باچا خاني 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 بنیاد پکار دے لگ اتفاق و اتحاد پکار دے سواد کابل کوٹ دی چوک نہ بیلوی دا ہر ظالم خلاف جہاد پکار دے
اور دنګو تاسو مشال ریډیو ته وګی او د نن حساسه خبرونه مې اوریدي د دې خبرونه د پای د خبرونو سره ټکی درته بشیر واخړم
د تعلیم مبارزه او د سولې نوبل جایزه ګټونکو ملال یوسف زید د سوات قومي مشانو ته ډاډ ورکړی چې هلته به د تعلیم لپاره ډیر کار وکړي نوموړی بیګا په اسلام آباد کې د سوات لیکوالانو شاعرانو سیاستوالو د مدني ټولنو غړو سره ملاقات وکړ نن د بلوچستان په سر خارکوټه کې نڅرګند وسوالو په ډزو 1000 شیعه کسو ژو بلې ټپی کړ د سیټي تړې د پولیسو په وینا د پیښه د کوټې په قندهار بازار کې هغه مهال وشو چې موټر سایکل سپور وسوالو په خلکو ډزې وکړې تر اوسه کومې وسوالو ډلې د دې بریزي مورې نه داخسي د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی یو چارواکي نن مشال ریډیو ته د نوم خبرولو په شرط وویل چې په افغانستان کې میشته وزیرستاني کډوال بیرته خپل سیمو ته د ستنېدو لپاره د غلام خان لار کارول شي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پکتیا ولایت کې وویل چې دلته صنعتي پرمختګ لپاره کوشش کوي نوموړي زیاته کړه چې د پکتیا لپاره یې پر بجلی سربیره لوی پروژې په پام کې نیولې دي هغه د قومي مشانو دینی عالمانو مدني فعالانو د ښځو حقونو لپاره کارکوونکو سره ملاقاتونه وکړل د هند تر ادارې لاندې کشمیر کې پولیس چارواکي وایي وو وسلوالي وژلي دي رویټرز خبري اژانس د جمو کشمیر پولیسو د مشر لخلي ویلي چې د عملیات بیګا نن په شوپیان او اننت ناګ سیمو کې وشو د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین به د خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان او ایرانی ولسمشر حسن روحانی سره د اپریل په 4مه په انقره کې ملاقات کوي د امریکا او جنوبی کوریا پوځیانو نن شریک پوځي مشقونه پیل کړی دي. د امریکا دفاع وزارت پینټاګان یو ویان ویلی چې په دې کې دروي زره وسو امریکایي او درې لکه د جنوبی کوریا پوځیان برخه اخلي. وروسته خبر د کرکټ د پاکستان او ویسټ انډیز کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د دریو شلوریزو سیالیو لړکی لومړی لوبه د کراچۍ په نېشنل سټیډیم کې نن کیږي. لوبه د پاکستان په وخت 8 بجې شروع کیږي.
اوریدونکو د بشیر ګواخ احمد خبرونو لنډی دا اوریدو. اسما مجید بابر بشیر ګواخ او کرام اسکینیار ته د پراګ نه اجازه راکړي. هم په دې سپو بتا سود امریکا غک دی وری دی ووري د نړۍ په هر ګوټ کې چې او د مشال ریډیو سره خاد آباد او بریالي اوسئ.